د ماشام شپږ بجې شپې د ازادي راډیو په ماشامنۍ خبري مجلې کې مو زه احمد شیبر او طاهر روشن په تخنیکی برخه کې هرکلی کوو. د خبري مجله چې په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې د راډیو له لارې خپریږی شي، د انټرنیټ له لارې په www.azadiradio.com کې هر ځای چې یاست نیولی شي. په دې خبري مجلې کې مو د افغانستان د سولې د عالي شورا له اندېښنو خبرو چې وایي که د راتلونکي کال تر پایه سوله ونشي، دا ویره شته چې په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي. دغه اندېښنه مو د سیاسي چارو لوی څیړونکي سره هم شریکه کړې. خو سمدستي خبرونه جانقه علي کوزی اوروي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که په هیواد کې د سولې عملیه بریالۍ نشي، د کورنیو جګړو خطر ممکن رامنځته شي. جمهور رئیس کرزی وایي په راتلونکو انتخاباتو کې به هیڅ ډول لاسوهنو ته اجازه ورنه کړي. او د ایران د سه شنبې د ورځې زلزلې د دې هیواد اټومي تاسیساتو ته زیان نه دی اړولی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي کله 2014 میلادي کال مخکې په دې هیواد کې د سولې هڅې بریالۍ نه شي، د کورنیو جګړو د رامنځته کېدو خطر شته. د سولې د عالي شورا وایان مولوي شهزاده شاهد په افغانستان کې له ټولو سیاسي، مذهبي او نورو ډلو وغوښتل چې د سولې د ټینګښت په کار کې مرسته وکړي.
زما په نظر افغانان د ابتکار، ذکاوت، بصیرت نه کار وانخلي، خپل دینی او ملي ارزښتونو ته ترجیح ورنه کړي. امکان شته دی چې خدای نخواسته زمونږ ملک یو ځل بیا داخلي جنګونو ته
دا اندېښنې په داسې حال کې رامنځته کېږي چې د برېټانیا د پارلمان دفاعي کمیټې په خپل یو نوي راپور کې ویلي کله طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ ونه شي نو افغانستان له کورنۍ جګړې سره مخامخ کېدای شي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وایي په راتلونکو انتخاباتو کې به د داخلي کړیو او بهرنیو هیوادونو هیڅ ډول لاسوهنو ته اجازه ورنه کړي. د جمهور ریاست په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې راغلي چې جمهور رئیس کرزی پرون ماښام د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما سره په دې اړه ټلیفوني خبرې وکړې. جمهور رئیس کرزی د غراز په دې ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو پر شفافیت ټینګار وکړ. افغان لوري ته د امنیت د انتقال په بهیر کې وروستي پرمختګونه او د سولې بهیر هم د دواړو مشرانو د خبرو یوه برخه وه. د تاجکستان جمهور رئیس امام علی رحمان نن په بروکسل کې د ناتو له عمومي منشي او د اروپایي اتحادیې له مشرانو سره وکتل. له راز موسن سره د رحمان خبرې تر ډېره حده پرې څرخېدلې چې تاجکستان د 2014 کال په پای کې له افغانستان څخه د ناتو ځواکونو د وتلو پر مهال څنګه له دغه سازمان سره مرسته کولی شي. د ناتو عمومي منشي د تاجکستان جمهور رئیس ته ویل ناتو غواړي له دوشنبې سره اړیکې لاغښتلې کړي. موږ غواړو د افغانستان په اړه له تاسو سره مذاکرې پراخې کړو. ناتو او تاجکستان په یو باثباته او امن افغانستان کې ګډې ګټې لري. موږ له اصاف سره د تاجکستان د سیاسي او عملی ملاتړ مننه کوو. د ناتو عمومي منشي راز موسن د غراز د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان ته ویل ناتو د دې هیواد له فضا او د دوشنبي هوایي ډګر څخه د ګټه اخیستنې په کار کې د تاجکستان د ملاتړ مننه کوي. راز موسن زیاته کړه ناتو او تاجکستان د نشه یي موادو پر ضد جګړې کې همکاري کوي او د افغانستان پولې ته نږدې د تاجکستان د چاودیدونکو موادو د انبارونو په خونسا کولو کې د همکارۍ لپاره تیاری نیول شوی. د افغانستان د قانون او جیولوجي د سروې عمومي ریاست وایي دوی د خپلو فعالیتونو پر وړاندې له موجودو امنیتي ګواښونو څخه اندېښنه لري. د قیمتي ډبرو په برخه کې د څېړنې ډلې مشر انجینر محمد مرزا نن د جیولوجستانو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته وویل له همدې عملی په جنوبي سیمو کې د قانونو د سروې کارونه ځنډولي دي. په همدې حال کې د قانونو وزیر وحید الله شهرانی وایي یو شمېر ګاونډي هیوادونه په افغانستان کې د قانونو د رایستلو مخه نیسي او په دې برخه کې امنیتي ستونزې رامنځته کوي. او د هلمند ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې سیلابونه او اورښتونه ګڼ شمېر کورونه نړولي، زیاتې کرنیزې ځمکې خرابې کړي او د غراز زیات شمېر څاروي له منځه وړي دي. که څه هم چې تر اوسه د ځاني او مالي زیانونو په اړه پوره معلومات نه دي ورکړل شوي، یو شمېر سیمه ییز اوسېدونکي وایي د دې سیلابونو له امله تر 15 زرو پورې کورنۍ په بېلابېلو سیمو کې زیانمنې شوي دي. په یو بل خبر کې د بادغیس سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په بادغیس کې د سیلابونو د راتلو له امله یوه ښځه مړه شوې ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ایرانی چارواکي وایي د بشیر اټومي تاسیساتو ته د رختر په مقیاس د 6.3 درجو زلزلې له امله زیان نه دی اوخته. چارواکي وایي د سه شمې د ورځې په زلزلې کې چې د دشتي سیمې د اوسې استوګنې کورونه ویجاړ کړل، لږ تر لږه 10 کسان مړه او شاوخوا 850 نور ټپیان شوي دي. د بشیر والی فریدون حسنوند وایي د روسیې په مرسته جوړ شوو اټومي تاسیساتو ته زیان نه دی رسیدلی. د روسیې اټومو ستریو اکسپورت کمپنۍ هم ویلي چې د بشیر اټومي تاسیساتو ته د زلزلې له امله زیان نه دی اوخته. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې مؤسسه وایي چې ایران دوی ته ویلي اټومي تاسیساتو ته کوم زیان نه دی رسیدلی او د راډیو اکټیو غازونو د خپرېدو خطر نشته. راپورونه وایي جنوبی کوریا او د امریکا متحده ایالاتو د ګډ پوځي څار ساته پورته کړی او داسې ښکاري چې شمالي کوریا د توغندیو د ازمیښ لپاره تیاری نیسي. راپورونه د جنوبی کوریا او امریکایي چارواکو له خولې وایي شمالي کوریا ممکن د منځني واټن ویشتنې لږ تر لږه دوه توغندي د توغولو لپاره چمتو کړي وي. د جنوبی کوریا خبری آژانس یون هاپ د منابعو په حواله وایي د جنوبی کوریا او متحده ایالاتو ګډ ځواکونو د قوي او حیاتي ګواښ له امله خپل د څار حالت زیات کړی دی. یو مخکخه نړیواله خیریه مؤسسه وایي د نړۍ په شخړو کې د ښکېلو سیمو د جنسي تیریو زیات شمېر قربانیان کوچنیان دي. سیف د چلډرن مؤسسې په یو راپور کې چې نن خپور شو په کوچنیانو باندې د جنسي تیریو حملې د جګړې یو پټ وحشت بللی. په دغه څېړنه کې د هغو کوچنیانو داستانونه بیان شوي چې د وسلوالو ځواکونو او ډلو لخوا تښتول شوي او جنسي تیری ورباندې شوی دی. د دغو کوچنیانو یو شمېر له تیري وروسته وژل شوي دي. په راپور کې د قربانیانو او عیني شاهدانو له خولې ویل شوي حتی د دوو کلونو په عمر ماشومانو هم د ښوونکو دیني مشرانو او ځواکونو په ګډون د جنسي متجاوزینو لخوا تیری شوی. په دې مسلې به په لندن کې د اتو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې بحث وشي. تمه ده چې په لندن کې د اتو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د سوریې یاغیانو ته د نورو وسلو ورکولو پر مسلې بحث وشي. د اتو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د ورځنۍ غونډه نن په لندن کې پیل شو او تمه ده چې د سوریې یاغیانو ته د وسلو پر ورکولو په مسلې باندې بحث وکړي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که روغه جوړه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو مخکې ونشي په افغانستان کې به کورنۍ جګړه پیل شي. د سیاسي چارو له یوه څېړونکي نصرالله ستانکزي سره مو دغه نظر شریک کړی.
دوی چې دا خبرې یادوي دوه معناوې لري. یاد دا ده چې ځینې ګروپونه خپله په واقعیت کې تشویقوي چې په راتلونکي کې چانس لري د جګړې دپاره.
په خپرونه کې مو د هلمند د مرکز په ګډون په څو ولسوالیو کې د سیلونو له بهیدو هم خبره وو.
د شپې اوبه راغلي، د شپې موټر په مان چلانه کړه، په سرایو کې خونې ونړېدلې.
د اوبو د مهار کولو په ارتباط بل لور ته د افغانستان د برېښنا او انرژي د وزیر اسماعیل خان نننۍ څرګندونې لرو.
بانک جهانی وعده سپردن که کار ساختمان بند کنر انشالله شروع بکنن.
لدی با ما هم خبر کرد چه در افغانستان در لسکون و گندون و در انحلال وی رشته. د افغانستان د سولې عالی شورا اندیشنه شي کله 2014 میلادي کال مخکې افغانان سوله ونکړي نو د کورنیو جنگونو خطر شته. د سولې عالی شورا چارواکو وروسته تر هغه لا ازادي راډیو سره په دې اړه خبرې کړي چې د بریتانیا پارلمان دفاعي جرګهګي په خپل یو نوي رپورت کې ویلي کله طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ ونشي نو افغانستان له کورنیو جګړې سره مخامخ کېدای شي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوان له کابل رپورت لري.
د سولې عالی شورا د برتانیا پارلمان د دفاعي چارو جرګهګي دغه خبره مني چې کله طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ ونسي نو دغه هیواد له کورنۍ جګړې سره مخامخ کېدلای شي. د افغانستان د سولې عالی شورا چارواکو د چهارشنبه په ورځ د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل که د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې یو بل ونه مني او له خپلو ګټو تیر نسي نو دغه هیواد له کورنۍ جګړې سره مخ کولای شي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد وایي اوس مهال افغانان دا چانس لري چې د سولې لپاره ګړندۍ هڅې وکړي او خپل هدف فلاس راوړي.
زما په نظر داسې تشویشونه خو شته دی او احتمالات هم شته. تر ډېره حده پورې دا تشویش ردول هم نشو که افغانان د ابتکار، ذکاوت، بصیرت نه کار وانخلي، دی یو بل په مقابل کې تنزل ونه کړي او خپل دینی او ملي ارزښتونو ته ترجیح ورنه کړي. امکان شته دی چې خدای نخواسته زمونږ ملک یو ځل بیا داخلي جنګونو یا تنظیمي جنګونو ته لاړ شي چې دا به ډیر بد خبر وي د افغانانو لپاره.
شاغلی شاهد په افغانستان کې له ټولو سیاسي، مذهبي، مدني او نورو ډلو غواړي چې د سولې د وستلو په برخه کې خپل کوششونه ونسپموي او له دوی سره همکاري وکړي. د برتانیا پارلمان د دفاعي چارو جرګهګي په خپل نوي راپور کې ویلي له افغانستانه د برتانوي ځواکونو تر وتلو وروسته له طالبانو سره د سولې بریا ضروري ده. د جرګهګي د برتانیا له حکومت غوښتي چې له افغانستان سره تر 2014 کال وروسته هغه ډول مرستې وکړي چې دغه هیواد پر خپل پښو ودرېږي. په راپور کې په افغانستان کې پر آزادو انتخاباتو د افغان ځواکونو پر ملاتړ قضایی سیستم او د ځینو نورو برخو پر غشتل چاټنګار سوی د برتانیا د دفاع وزیر هم ویلي هیواد به له افغانانو سره یو سیاسي حل ته پر رسیدو کې مرسته وکړي. د سیاسي چارو پوهان هم د دې جرګګۍ او سولې علي شورا د چارو اکواندیشنې ته تاییدوي او وایي افغان دولت باید له 2014 کال مخکې د سولې بریا حاصله کړي. د دغو پوهانو له ډلې ډاکټر توپان وزیري ازادي راډیو ته وویل
2014 کال کې موږ د درې مهمو موضوعاتو سره مخامخ یو. یو د دېش پروسه ده چې بهرنیان د افغانستان څخه نظامي ځواکونه بیوځي، دوهمه پروسه د ټاکنو، درېمه هم د سولې پروسه. د افغانستان حکومت باید د نړیوال ټول سره په تفاهم د سولې پروسه پر مخ بوځي. دا مهم ټکی دی. او دوهم مسله دا ده چې د افغانستان حکومت باید په خپلو اداراتو کې اصلاحات راولي ترڅو د افغانستان د خلکو باور ترلاسه کړي.
د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا په دراخیزه غونډه کې د دوه هیوادونو مشرانو پریکړه کړې و چې د سولې لپاره به په راتلونکو شپږ میاشت کې یو میکانیزم جوړوي. له دې غونډې درې میاشتې تیریږي. معلومه نه ده چې په راتلونکو درو میاشتو کې به دغه میکانیزم جوړ سي او که څنګه. د راپورونو له مخې د اندېښنې په داسې وخت کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د سولې د ټینګښت په هدف د افغان حکومت کوششونه یو څه ګړندي سوي دي. قطر ته د افغان ولسمشر حامد کرزي سفر، د پاکستان له زندانونو تر شلو ډیر طالبان جان آزادول او افغان حکومت د بګرام زندان سپارل هغه ټکی دي چې په راپورونو کې د سولې لپاره مهم بلل کیږي. له دې ټولو سره وسلوال طالبانو تر اوسه نه دی ویلي چې د سولې خبرو ته به کله کښېني.
د افغانستان د سولې عالي شورا دا اندېښنه لري که چېرته له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو له طالبانو سره روغه جوړه ونه شي، دا ویره شته چې په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي. د سولې عالي شورا چارواکو وروسته تر دې له ازادي راډیو سره په دې اړه خبرې وکړې چې د برېټانیا پارلمان دفاعي جرګهګۍ په خپل نوي رپورټ کې ویلي که له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ ونه شي نو افغانستان له کورنۍ جګړې سره مخامخ کېدای شي. آیا په رښتیا افغانان له سولې سره که افغانان په دغه راتلونکو کال کې سوله ونکړي له کورنۍ جګړې سره مخامخ کېدای شي؟ دا مسله د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځله استاد نصرالله ستانکزي سره نوریاس نوري چیړلې ده. د برېټانیا د دغه اندېښنې په ارتباط شغل ستانکزي وویل
ګورې د برېټانیې پارلمان کله چې دا مسله مطرح کوي دوه ټکي باید له یاده ونه باسي. هغه دا ده چې د کې شک نشته چې افغانان هم دا غواړي چې 2014 کال نه مخکې یا د سبا حتی د دې په هېواد کې سوله راشي. دوی چې دا خبرې یادوي دوه معنا لري. یا دا ده چې ځینې ګروپونه خپله په واقعیت کې تشویقوي چې په راتلونکي کې چانس لري د جګړې لپاره. له بلې خوا دا مسله هم باید برتانویان په نظر کې ولري چې دلته یو پوځ وجود لري، ملي اردو وجود لري، ملي پولیس وجود لري، قانون وجود لري، د افغانستان خلک وجود لري. داسې بدبینانه حرکات باید ونه کړي. هغه په دې معنا چې حتی ممکنه ده د سولې په پروسې باندې منفي اغېز وکړي. زما تشویش دا ده چې برتانویان دغسې د راپورونه د پاکستانیانو نه وانخلي.
بله، تاسو د پاکستان نوم یاد که پاکستان مخکې درې اړخیزه غونډه کې چې د افغانستان او پاکستان او د برتانیا د صدر اعظم په نوښت البته شوې و، هلته هم په دې باندې موافقه شوې و چې باید په روان کال کې حتی د سولې خبرې یوې نتیجې ته ورسیږي او په دې کې پاکستان باید همکاري وکړي. څه فکر کوئ چې آیا برتانیا کولی شي پر پاکستان فشار راولي چې د سولې په برخه کې جدي همکاري وکړي؟
زه فکر کوم چې په ټولو هغه هېوادونو، غربي هېوادونو چې له پاکستان سره اړیکې لري، هغه نفوس چې انګلستان په پاکستان لري بل هېڅ هېواد نه لري، په دې اساس زه فکر کوم چې انګلستان باید فشار راوړي پاکستان باندې. او دغه فشار زه یقیني باور لرم چې پاکستان باندې، پاکستان په دولت باندې ډېر مؤثر تمامي. خو کله کله زه فکر کوم چې که چېرې د افغانستان او پاکستان په منځ کې انګلستان ته د پرتلې مسله مطرح شي، انګلستان تر ډېره حده پورې د پاکستانیانو منافع ترجیح ورکړي. متاسفانه یو بده خبر ده، اما په هر صورت زه د انګلستان تاثیر پاکستان باندې ډېر مؤثر ګڼم.
ستنیده صاحب، د افغانستان د سولې عالي شورا هم دغه د برېټانیا د پارلمان د وروستي راپور دا خبره مني چې که چېرې د سولې خبرې نتیجې ته ونه رسیږي، د سولې موافقه حاصل نشي، د دې امکان البته نه ردوي چې افغانستان به په کورنۍ جګړه کې ښکېل کېږي. ولې د افغانستان د سولې عالي شورا تر اوسه پورې ستاسو په نظر څه کړي دي او څه کوي شي؟
سوال دې داسې سوال ته باید خپله د سولې عالي شورا مسؤولین ځواب ووایي. خو زه داسې فکر کوم چې ممکن د سولې عالي شورا که چېرې داسې به خبر کوي، په دې تشویش کې ځان د دې لپاره شریک کړي چې غربي نړۍ او دغې جملې د انګلستان یو ډول تشویش کړي چې مخکې له 2014 کال نه د افغانستان سولې په راوستو کې د افغانستان دولت او خلکو سره د شورا سره مرسته
وکړي. څه فکر کوئ تاسو د افغانستان سولې عالي شورا هڅې تر اوسه په دې برخه کې مثبتې ارزوي؟ آیا فکر نه کوئ چې تر اوسه د دوی هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې؟
تاسو فرانه تر هغه پورې چې موږ لیدلې دي، موږ احساس کړي تر اوسه پورې داسې یوه نتیجه چې هغه ملموسه نتیجه وي او د افغانستان خلکو عملا لیدلې دي، تر اوسه پورې د شورا د تاسیس نه ده لیدل شوی.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځه استاد نصرالله ستانکزي.
راپورونه تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راډیو وري.
د ازادي راډیو پروانه خبري مجله کې به وړاندې واوري چې په هلمند کې پراخ سیلونه راغلي دي.
مرجع ندالی لوی مانده او مرکز د لشکرګاه کې بعض سیمې لکه ساپیانو او کلای کوناو او دغه مناطق کې کجکۍ کریش په دې علاقو کې سیلابونه ډیر راغلي دي.
مخکې تر دې چې د هلمند د سیلونو په ارتباط په خبرونه کې تاسو ته لسیم رپورت خپور کړو، د افغانستان د برېښنا او انرژي د وزیر تازه څرګندونې لرو. د اوبو او برېښنا وزیر وایي نړیوال بانک ژمنه کړې چې په کونړ ولایت کې د برېښنا د تولیدولو یو بند جوړ کړي. د دې وزارت چارواکو نن په کابل کې د برېښنا وزارت د ماسټر پلان د تشریح کولو پر مهال وویل د کونړ د برېښنا بند د سلګونو میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري او په لسو کلو کې به بشپړ شي. له کابله خان محمد سیند رپورت لري.
د اوبو او انرژي وزارت وایي که د کونړ ولایت د برېښنا بند جوړ شي هر کال به 200 میګاواټه برېښنا تولید او په دې برخه کې به د افغانستان په سطحه ډېرې ستونزې کمې کړي. که څه هم په کونړ ولایت کې د برېښنا د بند د جوړولو خبرې لسو کالو راهیسې اورېدل کېږي، خو د اوبو او برېښنا وزیر محمد اسماعیل د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د نړیوال بانک چارواکو له دوی سره تازه ژمنه کړې چې د دې بند جوړولو ته به ژر اقدام وکړي.
بانک جهانی وعده سپردن که کار ساختمان بند کنر انشالله شروع بکنن.
نړیوال بانک ژمنه وکړه چې د کنر د برېښنا د بند جوړولو کار به انشالله پیل کړي. دا بند به د شال او شګي په سیمه کې جوړ سي. یوازې د شال په سیمه کې کولای سي 200 میګاواټه برېښنا تولید کړي. ډیزاین به په 2 کلونو کې په $10 میلیون بشپړ او په مجموع کې به پرې $1 میلیارډ ولګیږي او په 10 کلونو کې به ګټه اخیستنې ته تیار سي.
د اوبو او انرژي وزیر د کورنیو او بهرنیو متخصصینو یوې غونډې ته د دې وزارت نوی ماستر پلان هم تشریح کړ. دوی وویل دا ماستر پلان د جرمني د فیشنر کمپنۍ او افغان متخصصینو لخوا په ګډه سره په 2 کلونو کې د $1.5 میلیون په لګښت جوړ شوی دی. د محمد اسماعیل په خبره په دې ماستر پلان کې د هیواد د اوبو سکرو او داسې نورو طبیعي منابعو د پیژندنې او کارونې ګټورې لارې په ګوته شوي دي.
هدف بیشتر ما دری ماستر پلان استفاده از منابع طبیعی افغانستان است.
له ماستر پلان څخه زموږ هدف له طبیعي منابع څخه ګټه اخیستل دي. دا پلان د شلو کلونو لپاره جوړ شوی. د اوبو، سکرو، ګازو او داسې نورو منابعو د پیژندلو او له دې څخه د ګټه اخیستنې ټولې لارې پکې شول شوی او د پلي کېدو وړ دي.
دا هیواد اوس مهال له درې ګاونډیو هیوادونو ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان او دغه راز له ایران څخه برېښنا اخلي. د اوبو او انرژي وزارت وایي چې دا مهال د افغانستان په سطحه د اوبو پر شپږو بندونو کار روان دی چې ځینې به یې په نږدې وخت کې پای ته ورسیږي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې خبري شو او د انټرنیټ تلارې هر ځای چې یاس په www.azadiradio.com کې نیولای شي. د افغانستان عدلی وزارت وایي لسکونه سیاسي ګوندونه چې له یوه کال نه مخکې له دوی سره ثبت شوي قانوني معیارونه یې نه دي پوره کړي. له کابله د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان رپورټ لري.
د عدلی وزارت چارواکي وایي 45 فعال سیاسي ګوندونه چې له دوی سره ثبت شوي دي نه دي توانېدلي چې د سیاسي ګوندونو د قوانینو معیارونه پوره کړي. د عدلی په وزارت کې د سیاسي ګوندونو او اجتماعي ارګانونو د انسجام رئیس محمد ناصر حفیظی د چهارشنبې پورز د مشرانو جرګې د شکایتو د اوریدو په کمیسون کې وویل چې اوس مهال 55 سیاسي ګوندونو له دې وزارت څخه د فعالیت جواز ترلاسه کړی دی. هغه زیاته کړه د قانون پر اساس حتی د افغانستان یو سیاسي ګوند هم په 10 ولایتونو کې نمایندګي نه لري او د دې وزارت له مخې باید د دې ډول سیاسي ګوندونو جواز بیرته واخیستل شي.
و اگر یونا در 20 ولایت افغانستان نمایندگی نداشته باشند مقرره خودش واضح حکم میکنه که نامشان از دفتر
که چیر دوی در افغانستان پر 40 ولایتونو که نمایندگی و نلری مقرره خپل واضح حکم کوي چې نوم یې د سیاسي ګوندونو له دفتر څخه لری کیږي. که چیر د حمل میاشتې له 15 نه شرایط پوره نشي مقرره سرګند حکم کوي چې نوم یې د سیاسي ګوندونو له لست څخه پاک کیږي. هغه ګوندونه چې په عدلی وزارت کې ثبت دي که چیر د 1991 کال د حمل میاشتې له 15 څخه د 1992 کال د حمل تر 15 پورې له موږ سره د افغانستان په 40 ولایتونو کې نمایندګي ولري ښه او که یې ونه لري نوم یې د سیاسي ګوندونو لست څخه لري کیږي.
هغه زیاته کړه د 55 سیاسي ګوندونو له ډلې څخه چې له دوی سره ثبت شوي دي 45 له یو کال نه مخکې او نور یې له یو کال نه کمه موده کیږي چې د فعالیت جواز یې ترلاسه کړی دی. په همدې حال کې د مشرانو جرګې د شکایتو د اورېدو کمیسیون مشر وایي هغه ګوندونه چې د سیاسي ګوندونو قانوني معیارونه یې نه دي پوره کړي باید ورڅخه د فعالیت جواز بیرته واخیستل شي. زلمی زابلی په دې اړه وویل
له عدلیه وزارت نه زموږ ګیله په دې ده چې تر اوسه یې اقدام نه دی کړی، ولې هغه جواز چې یو ځل یې ورکړی بیرته ورنه نه دی اخیستی. د عدلیه وزارت دې سر له نن نه د هغوی د فعالیت مخه ونیسي.
سره له دې چې په افغانستان کې دا مهال 55 سیاسي ګوندونه فعالیت لري، خو داسې انتقادونه کیږي چې د دوی مالي سرچینې هم سمې نه دي معلومې شوې او دغه راز تر ډیره پر دوی تور پورې کیږي چې د ملي ګټو پر ځای شخصي او ګوندي ګټو ته لومړیتوب ورکوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي راډیو په فیسبوک کې دغه پوښتنه شوې ده چې په روزګان کې د 121 ملکیانو په وژنې تورن شجاعي ولې نه نیول کیږي. د ازادي راډیو تقریبا 90% اوریدونکو دغه خبره تایید کړې ده چې په حکومت کې د نن یې ځینې کسان ملاتړ کوي. شپږ فیصدو دا خبره تایید کړې ده چې افغان محاکمې د محاکمې کولو توان نه لري او پاتې تقریبا 3% دا نظر تایید کړی دی چې د شجاعي پیدا کول ګران کار دی. اوس هلمند ته ورځو. په لشکرګاه کې ازادي راډیو د FM په 1.5 اوریدل شي او په ټول هلمند کې په منځني څپه 12 شپږ نوي. د هلمند ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې باران او شلې او ګڼې کورنۍ زیانمنې کړې دي. د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکو وایي په روانه اونۍ کې د سختو بارانونو او باد له امله د دوی ګڼ څاروي وژل شوي او کښتونه یې سیلابونو لاهو کړي دي. په هلمند کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې امریت وایي د زیانمنو کورنیو شمېر پیل شوی دی او د هغوی لپاره د مرستو تابعه روانه ده. په دې اړه لشکرګاه الیاس دایی رپورت لري.
په نادالی کجکی مرجی خنشین او ګرش کولسوالیو کې دروانی ونی سخت بارانونو او سیلابونو ګڼ شمیر کورنه چپکړي او په هکټرونو بیلابیل کروندې له حاصلاتو چبولې دي. د سیلابونو او بارانونو لامل ځانمنې سی کورنی وای زیات شمیر حیوانات د سخت جلی د وردو لامل مړ سی بده. د تیرو دوشمه په ورځ مازیګر مهال د سخت باد سره زورور باران او جلی په کلیوالو سیمو کې خټین کورنه ونړول، د غنمو او کوکنارو حاصل تر رسیدل ډیر کروندې خراب کړي. د ځانمنې سیمو اوسیدونکو وایي کښت کورونه او حیوانات له منځه تللي دي او د دولت مرستې ته سخت اړتیا لري.
برای د شپې پر اته بجې چې راووتو دا زموږ سره یې ټول اخیستی و. مره بیا پرده ولو باندې ولاړو، دا خوسرالو دا خو دیوالیې مې څه چپه کړي. بره په ساره پورې مې دغه ګوره په لاسو باندې سره دغه کړی
دا تاکي خان دي. د شپې اوبه راغلې، د شپې موټر په مان چلانه کړه، په سرایو کښې خونې ونړېدلې. د شپه مو کار کاوه، دغه نه کوم ګر سره کار یې کاوه.
خو نو دغه زبران بیا کانالونه نه دي کار شوي.
په هلمند کې د ډیرو سندونو پر څنډه جوړ شوي کورونه او د سندونو پر څنډه د استنادي دیوالونو نشتوالی اکثره وخت د زیاتو ورښتونو پر مهال خلکو ته زیانونه رسوي. په هلمند کې د طبیعي پیښو سره د مبارزې امریت وایي د دې وروستیو ورښتونو له امله په ګڼو سیمو کې خلک زیانمن شوي دي. د طبیعي پیښو سره د مبارزې امیر میرکلم ظاهری وایي د زیانمنو سوو کورنیو شمیرل پیل شوي دي او د مرستندوی ادارو سره یو ځای دغه کورنیو لپاره د مرستې تابعه کوي چې د ورښتونو او سیلابونو له امله زیانمن شوي دي.
قرار د معلوماتو چې خلکو موږ ته مراجعه کړې د اریزو او دغسې راغلي او زموږ معلومات سوي دي، نو بیا په بعضې مناطق کې لکه مرجع، ندالۍ، لوی مانده او مرکز د لشکرګاه کې بعضې سیمې لکه ساپیانو او کلای کوناو او دغه مناطق کې کجکۍ، کریش، په دې علاقو کې سیلابونه ډېر راغلي دي او څه خرابۍ هم پېښ کړي دي. کسمی وکولي اوس موږ هغه سروې شروع ده چې نن ندالۍ او مرجیت دوټې مولاړه.
که څه هم د پیښو سره د مبارزې امیرت دقیق شمیره ونه ویل، خو کلیوال وایي چې کېدی شي د ورښتونو له امله تر 15,000 پورې کورنۍ په بېلابېلو سیمو کې زیانمنې شوې. په هلمند کې هر کال د باراني موسم پر رسېدو سره د سیلابونو او سختو ورښتونو له امله ځینې کورنۍ زیانمنې کیږي. ویل کیږي اکثره هغه کورونه د سختو ورښتونو له امله چپه کیږي چې له خټو جوړ شوي وي او یا هم د سیندونو او خوړونو پر غاړه ودان شوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په خبرونه کې د شمالي کوریا د اټومي لانجې په ارتباط اوریدل شي. خو اوس د تاجکستان د جمهور رئیس د اروپا د سفر په اړه، د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان بروکسل ته په درې ورځني سفر تللی او د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ تګلارې له مشر کاترین اشتن او د ناتو له عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن سره خبرې کړې دي. له راسموسن سره د افغانستان په ارتباط خبرې کړې دي. د دې سفر په اړه فرهیوات رپورت لري.
د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمانوف هیلمن دی وروسته له هغه چې په 2014 میلادي کال د ناتو په مشرۍ ایساف ځواکونه له افغانستان څخه ووځي، اروپایي اتحادیه به له تاجکستان سره په لویه کچه د اوبو او انرژي د پروژو د عملي کولو په شمول د اقتصادي اصلاحاتو او امنیتي چارو په شوالي کې مرسته وکړي. د تاجکستان د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر د چهارشنبه په ورځ وویل دغه موضوعګانې د جمهور رئیس رحمان او د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو د پالیسۍ د رئیس کاترین اشتون د خبرو د اجنډا په سر کې وې. د تاجکستان د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر دغه راز وویل دواړه لورو تاجکستان او اروپایي اتحادیه دغه هیواد د مالی مرستې او پور ورکولو د دوه سندونو پر لاسلیک کولو او د پانګه اچونې له اروپایي بانک سره د تاجکستان د برښنا د شبکو د ترمیم پر موافقتنامې خپل رضایت ښکاره کړ. اروپایي اتحادیه د 1992 میلادي کال راهیسې له تاجکستان سره د 600 میلیونو یورو مرسته کړې ده. د اژانس په وینا د دواړو مشرانو د خبرو تمرکز د 2014 څخه تر 2016 میلادي کال پورې د مرکزی آسیا د پراختیا لپاره د اروپایي اتحادیه د نوې ستراتیژي په اړه و. جمهور رئیس امام علي رحمان وویل له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د مرکزی آسیا امنیت، د تروریزم او بنسټپالۍ پر خلاف مبارزه په مرکزی آسیا کې د سیمه ییز امنیت پراختیا، د اوبو او انرژي د منابعو مناسب استعمال، د نړیوال ګواښ په وړاندې ګډ اقدام باید د مرکزی آسیا او اروپایي اتحادیه ترمنځ د ګډو همکاریو اصلي موضوعګانې وي. د اروپا د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین اشتون په خپل وار د افغانستان د ګټو په پام سره د تاجکستان د اقتصاد، صنعت، د برښنا د بندونو، ترانسپورت او کرهنې د پراختیا په برخه کې د اروپایي اتحادیه د نور مرستو لپاره تیاری وشوه. د تاجکستان د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر زیاته کړه کاترین اشتون داد ورکړ چې اروپایي اتحادیه د تاجکستان د دې اقدام ملاتړ او مرسته کوي چې غواړي په راتلونکي اوړي کې افغانستان ته د برښنا انتقال زیات کړي او د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل ګاډي لارې جوړ کړي.
په روان خبرونه کې وړاندې ستاسو را رسیدلې سمیسونل ولو. خو اوس یو نړیواله مسله په داسې حال کې چې رپورټونه وایي شمالي کوریا د توغندیو د نوي آزموینې پلان لري. د جنوبي کوریا حکومت او د امریکا متحده ایالاتو د پوجي څارنې د کچې د لوړولو خبر ورکړی. فرشته جلال زی رپورټ لري.
د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزیر یون بیونګ سین په سیول کې خبريالانو ته وویل چې هر شیبه د دې امکان ست چې شمالي کوریا د مزایلو دغه نوي آزموینه وکړي. غالبا شمالي کوریا د مسودان په نوم د مزایلو یو نوی ډول آزموي چې د منځني واټن وشتونکی دی. دا مزایل 3.5 کیلومتره لري واټن وشتلی سي. دا نو د شمالي کوریا په پریکړه پورې اوس اړه لري چې څومره واټن په نقشه کړی. دا مزایل په نږدې او لري واټن کې آزمویل کیدای سي، لکه څه موده مخکې چې د جاپان پر سر وتوغول سول. د جنوبی کوریا خبری آژانس یونهاب د یو پوځي چارواکي له خولې لیکلي چې د جنوبی کوریا پوځ او د متحدو ایالاتو د ګډو ځواکونو قومندانۍ په سیمه کې د یو ممکن حیاتي تهدید د مخکې څرګندولو لپاره خپل فعالیت د څارنې کچتل ورکړی دی. شمالي کوریا د فبروري په میاشت کې درېم آزموینه ترسره کړه چې په جواب کې د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا بندیزونه اورباندي سخت شول. له هغه راهیسې د شمالي کوریا حکومت د امریکا پر متحدو ایالاتو د اټومي حمله په شمول ګڼ ګواښونه وکړل. شمالي کوریا په مکه د امریکا او د جنوبی کوریا د ګډو پوجي تمرینونو په خاطر هم خپل غوسه څرګنده کړې ده. د شمالي کوریا کمونست حکومت د سه‌شنبه پر ورځ ټولو بهرنیانو ته د هیواد څخه د وتلو خبرداري ورکړ او د جګړې د پیښېدو امکان یې یاد کړ. شمالي کوریا له بهرنیو ډیپلوماټانو هم وغوښتل چې د دوی له خاورې ووزي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون خبرداري ورکړي چې ډېره وړه پیښه هم د کوریا په ټاپو وزمه کې داسې حالت رامنځته کولای شي چې بیا به یې کنټرول ممکن نه وي. په راتلونکو څو ورځو کې په شمالي کوریا کې ډېری دولتي لمنځني او کلیزي دي تک پترس کې به شمالي کوریا یو ور بیا د پوځي پریډونو په مرسته د خپل زور څرګندونه وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستول دي.
یو اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی لیکلي دا بند پولیسوالي کې یو سلمی طالبانو وواشه. یو بل اوریدونکي لیکلي د تګا پولیسوالي کې معارف ته توجه نه کیشي. الیاس له جلال آباد لیکي نوی برق ډیر زیات شي. دا ازادي راډیو د خبري مجله مو هم دومره وزله تاسو اجازه غواړم. سرخونه منګل په بلې خبري مجله کې تاسو سره ده. په خیر راغلی.
مننه احمد شیوار. تاسو ستړي مشه شنونده های ګرامیز.